د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې ز بوريوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال رادیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجیب عامر دی او راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر له چا سره خبرې کړي یا د چا پر شاعري باندې غږېدلې دي. نو دا هم تاسو او دا هم د مشال رادیو ځانګړې او خوندوره خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق یرغل سره خبرې کوو. یرغل د ننګرهار د سره رود د ککړک کلي اوسیدونکی او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولس ته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا. چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشتا. مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکې، مانا اکثر پکې ورکی وی د پخو چپلکې. دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې، د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې جړا نشته. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ، پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي، الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. چې اجازه پکې د خزو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله. دا خو نه ده د منلو چې الله نشته، چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړي پر رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکي او ځوان فرهنګي انور الحق یرغل را سره د واتس اپ په لیک ملګری شو. یرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته، د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو ښه لري. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند څو شېبې زموږ په نامه کړلې. ډېره مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسه. ډېره مننه. زموږ خوښ یم.
ډېره مننه. یرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ښه ډېر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکا لرله او عملاً اخته و پکې کار کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا له دې ځایه تلې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بېرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به دې مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو له همدې وجه زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو دې د خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلي دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغېز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورٹ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناس ریپورٹونه عملاً دوی به ور سره شاعریم کوي. او هغه خو سره بیل دی په اصطلاح، هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې یاد کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغې حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل هم دا دی کنه، موږ تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب او دغه د ژورنالیست هم رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي کنه. دا ډول زموږ ستاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره مې. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاسته، نو بیا راته دا وایي چې تاسو په راډیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسې زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر فضل هادی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و. ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه، ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. هغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپل زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال وو په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل و، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منکا او زمونږ انجینر صاحب چې هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه موږ پر مخ بیوله بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله هغې کې به زما وطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي نو ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زه هم غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شوم بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون و هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم
صحیح مننه او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادیبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دي راډیو ګانې دي یا تلویزیونونه دي د دوی ونډه تاسو څنګه بولئ
وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر وبر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به اشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به اشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لورو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ
صحیح ډېره مننه انورالحق یارغل صاحب راسره اوسئ
انشاءالله اوسئ
دا مشال رادیو د تاسې ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نه اورئ که تاسو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړئ نو راتلی شئ د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شئ هلته کمنټ کولی شئ زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شئ هلته ملګرو کمنټونه پرېښیم دي که نور ملګري هم راتلل غواړي نو راتلی شئ او زموږ خپرونې د مشال رادیو پر ویب پاڼې باندې اورېدلی شئ او د موبایل ایپ له لارې هم موږ اورېدلی شئ یرغل صاحب تاسو نه به یو شعر واورو د خپرونې په دې برخه کې تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپله شاعري ډېر په خوږ انداز کې خپروئ اورېدونکي خو تاسو نه شي لیدی خو هلته خو تاسو په ویډیو بڼه باندې خپروئ خو دلته به ستاسو غږ واوري او شعر به مو واوري
مننه په دواړو سترګو زه یو غزل درته وایم ډېر نوی هم نه دی خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو خوښ شي
خوند به وکړي
هغه داسې دی چې کاڼی کاڼی یې لوی غر در نه جوړیږي یا پښتونه ښه لښکر در نه جوړیږي چې هوښیار ماشوم مو وژنې ورته وایي که را لوی شي نو خطر در نه جوړیږي په محفل کې چې زه ښکلي ته ډېر ګورم نو ملګري وایي شر در نه جوړیږي او د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته، د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته چیرې ورشې سره زر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې یو مزدوري ښځې زویا، یا د کونډې یو مزدوري ښځې زویا، که خواري وکړې رهبر در نه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
او ښکلیا ما ته به په مینه نه راګوري، ښکلیا ما ته به په مینه نه راګوري، بیا زما د زړګي سره در نه
جوړیږي. ډیر ښایسته.
مننه. او ويرغله د ملا سړی بچی، ويرغله د ملا سړی بچی، مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي.
ډیر ښه، ډیر ښایسته.
مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر ښه. یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزلې په خپل خوږ انداز کې تاسو ته وړاندې کړ، د هغوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگله شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سره تنور کې زندگی ده، محبت په سره تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو ښایسته شي. مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، له اغزیو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دې غې کې ونیسي یرغله، چې جانان دې غې کې ونیسي یرغله، نو سړی ایله په ژوند کې لږدمه شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه کم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتلل. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپښین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعې جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد سمیم به راتله، استاد ابراهیم امکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختی زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا کرار کرار ما تقریبا همد خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړه، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو تر منځ اختلافات پکې را پیدا شو، لبد بخت هغه بهیر پای ته ورسېده، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېده، بیا مونږ کېنستو، مونږ ځوانان کېنستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنگر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. منوی چې مشرانو د ستونزو د وجې یا د هغوی د اختلافاتو د وجې دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر را پیل نه کوو؟ بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو مونږ خپل را پیلو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، دا احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، ملگیری خوار وار شو پلامل جنال کوٹ روانو سمیم صاحب باور ترات زینی نور دسی مخلص مشران باور ترات زینی استادان دخمنی واقعی سمانگ زر دیخی ویچی دوی والی دسی کار وکا نو بیا تا زینی اگر پس ساده سلاب ہوئے ما تخریب شروع شو بیا تر سنگ نگر آگا خطی زده بی بحیر پرانیست اگر زینو مشران اللہ سو پکی بیا چی خطی زده بی بحیر پرانیست اسا سمیم و یوشمیر ملگرو پا مشورا وی چی مثلا جمعی ورستاسیم ناسته کوی غونډه کوی ختیځه د بیریم کوي نو د څه کارو کوي تاسو خیر ده زما تاسو نه هله ده تاسو کې زدا او سیله ګورو مچ تاسو ما خبرو منه یو دا وخت بدل کوي چې اگر ان شي تکرر ان شي نو بیا بيخي مونږ ورسره هتا دا ومنل چې پونه کی چې یو ځکه یو بهيري اړتیا نشته چې بل ځکه یو بهيده مزه مونږ خپل ناستې میاشتې نه یې کړې، بیا به همدې میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقداره خلک به م ستایل منځغونډې به م ورته را جوړولې. نو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړه، نو زمونږ ناستې هغه شوې بیا هغه شو ختیځه به ادبي بهیر و خیال ادبي بهیر و دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناسې پاسې وې، ورتګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تروس هم هلته روانه ده او خدای دې روانه لري.
تاسو راته ووایه یرغل صاحب، چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خو د یو ښه کار دپاره یو رقم اختلاف دی که نه؟ خو ګټه خو به لري که نه؟ تاوان لري د کار؟
زه وایم عامر صاحب ښه ده چې بهیرونه ډېر شي، خو زه وایم که داسې په فاصله کې ډېر شي، مثلا یو شاعر دی د یوې ولسوالۍ نه ښار ته نه شي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیري او هغه شاعران ورشي، دا ډېر ښه هغه د فیصله یو پونتونه او مکتب غوندې حیثیت لري دا ادبي بهیرونه. مونږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي، خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي، دا بیا دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تېرې، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت دی او دا تالار ټول ډکي د ملګرو نه، دا به خوند وکړي او که دوه یو ځای کې ناست وي دوه بل ځای کې ناست وي دوه بل ځای کې او یو بل په خپل شعرونه وروري، دا به خیر. زه نه پوهېږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکي او هر اونۍ دغسې غونډه، یو بېلابېل نظریات دي، بېلابېل خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به خیر، د شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسې مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې ښایي له کلي نه راغلي، ولسوالیو نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نویو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تاته په خپلو لومړیو خبرو کې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا مونږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي ور سره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیري او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو ښه ویان جوړېږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي، په اصطلاح په شعر پوهېږي، د استادانو خبرې اوري. مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول، نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان منګورو منګو تاسې شهیدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسو ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، ګزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وي هلته انتظامات وي؟
دا خو ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی، ځینې ملګري ځان سره ساتي، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد بغنامد عابد را کړې ده، په اصطلاح کړې ده، هغه د افغان ادبي بهیر ریپورټر و، هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوسته، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوسته بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایل و نظریات و بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ور سپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي، یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری براتل، د نورو سیمونو به شاعران راغله، زمه که اوس هغه وخت کې کیمرا وی او د غار څخه خوند شي د کیمرې په بڼه باندې یا د سبت وسایل خو کده پټه پانی دار کټ شي نو دا به یو خار شیف زمونږه اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمرا م دا د ریکارډینګ سہولتونه لا نو راسانه شوې دي نو په دغه بهیرونو کې د کوم باسونه چې کیږي د خوند کول لپاره مونږ څومره ګټه غستې شو د کیمرې نو د مایکروفون نو
دا ډیره مهمه موضوع ده عامر صاحب کا د افغان ادبی بهیر خبره دی وکړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي موږ او تاسو ګورو زموږ استاد د ادبیاتو او د ژورنالیزم تقریبا غد سر خلق په افغان ادبی بهیر ته درته د تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړني وختونه ګوره عامر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه ناس دي او مجالسونه ثبت شوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی وو ورېدلی وو زما په نظر دا بورته دی پونتون په هیڅ تمام شوی وو دی مکتب په هیڅ بورته تمام شوی وو په اوس وخت کې ترې تا خبر دی چې لې په جب کې اغشته دي سب امکانات شته دي زمونږ ملګری لټی کوي لټی خوانی مشران کوي چې هغه وخت امکانات نه وو خو دا خبره یو څه منطقي کېده شي خو اوس هیڅوک دا عذر نشي وړاندې کوي چې یاره شنهشته نو که یو وخت لس کاله دوله دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت مونږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمای کوایم چې دغه اوس سری وخت دی راځي چې دا مسایل ډیر مهم مهم بحثونه کیږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ او تاسو ذوق دي او د ذوق لمخې جګی ګوګی ګو دا به سبا یو لوی خدمت مې او یو یو لوی درس د زموږ ټولنې ته مو ته به ډیر راځي غنو خو هغه ته به ډیر لوی مسله یو ډیر ګټه به ترلاسه یو ډیر ځکه نور سم نه دوا به خو به کوي
بالکل هم دغه سیدا او ډیر زیاته مننه یرغل سیب تاسو را سره اوسی او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه تنور دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه شپیلی اور ز نجیب عامر موسم مل مد انور الحق یرغل خوږجب زوان شاعر یرغل سے د خبرونه په دې برخه کې یو شعر راته وای نو دا ورېدون کې به پته مې خبرې بم کېږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړېګا مچ کې راکا او بیا وګړېګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړېګا گلاس پخپل لاسو ڈک کرا تھا گلاس پخپل لاسو ڈک کرا تھا ماں پہ ہوا کا او بیا و گڑے گا او شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو کوٹا رڑا کا او بیا و گڑے گا او دمے اول دی دا زڑا حالو آیا دمے اول دی دزړه حال وا یا ټول په جړا کا او بیا و غړی گا
ډیر
او کور کته نش شرمېږي ترینا کور کته نش شرمېږي ترینا يرغل تشا کا او بیا و غړی گا
وا وا يرغل
تشا کا او بیا و غړی گا
ډیر خسته شاعر يرغل سه ډیر مننه
زه شمنه
ما سره نورې پوښتنې شته ولګروستو کو خو زه به دا اوریدونکو غو پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کې دا پوښتنه کړې دا وې د تخلص په اړه کې کلک معلومات راکې يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړې
نو دا چې پوښتنه راځي ما رېډي ملګری کوي زه لکه چې تو به عامر صاحب دغه د سکوهنه لوبم کوم کنه لکه شو غوندې و ما نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپل تخلصونه ټاکي عادي هغه د کوشنیتوب ذوق کنه د هغې ذوق له مخې بیا زما مشر ورور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما زوره ته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې اومم نه کېدای شي ما ښه مشوره نه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنې اوس ترې راضي یم.
صحیح. یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار ځکه شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی.
نه بالکل دا خبره نشته شاعر خو بس یو عاطفي انساني او موږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري حتمي ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري حتمي ورزش کوي.
بالکل. او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې وه دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی وایي ډېر څه مې ترې زده کړې دي او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصیرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په ازاده توګه ویل شوي دا جرأت مو څنګه پیدا کړ سیاره نه وه درسره؟
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی خوشحاله دی بس بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنه موږ زده کړي خوشحاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې دغه زمونږ ستاسې ټولنه چې ده د ځینو باجراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستي دي دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو جرأت باید وکړو که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي زموږ ستاسې ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیا یي چې ننګیالي یې توریالي یې بریالي یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو بریالي یو توریالي یو بس واړوه نور هم واړوه وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته که نه نو ژوند رانه پاتې دی ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو هغه ویره باید نوره ونه لرو که بغاوتې خلک ګڼي او کار څه ګڼي باید ووی کړو دا باید موږ او تاسې وکړو که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې
ځینې بوتان باید مات شي ځینې خبرې باید وشي او خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله کیسه د شپې وه لیوني په سپین سبا کوله او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساس چې دی ډېر شهرت درکړی ده ته
دا مزه چې دلته کره خپرول ته کینم یا میلمه کېږم دی شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي که نه ټلیفون کوي هغه کوي خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولوسته نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ ډېر دادې را کړو بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړه او که په ساده اصطلاح یې ووایم زه یې په خلکو وپېژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکنه یي چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي او خوب کې مې هم دا سوا نه ورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوي دي جګړې نه کوي. مور مې خبره نه ده, مور مې د دادا ته لګیا هلک خوشوي ژړاګانې اوس د شپې نه کوي. او یرغل بدرنګ دی خیسته دی یرغل ټکی ټکی جنکی پوهې کړی په ما د تبصرې نه کوي.
څومره خیسته
مننه.
درنو ریدونکو شپیلی ادبی او کلتوری خبرونه اوري. انور الحق یرغل سه پر سره ده پر واتس اپ او دغه یو شعر ته وړاندې کوم. مغوی وای غواړم دومره محترم شم او خشم, غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خکول سینه کې لکه زړه شم. پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما, پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما, مزدوری را کهیله با لگ ویدشم. لوی خدای خیپر من روپه را که, لوی خدای خیپر من روپه را که و خوانده ده هماغی جلی زشم. زه دخمن زکه ژوندی پریدمه بیرته چې د مور د ژړېدو لامل یې نشم. د هوسیو مظلومیت مې ډیر خوښیږي, د هوسیو مظلومیت مې ډیر خوښیږي, خو ظالمو ته بیا غواړم چې لیوه شم. زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله, زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله, ته به څه کوې که بل چاته واده شم. غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلې سینه کې لکه زړه شم. یرغل صاحب په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ, نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې درته ووایم, اوس مهال د غیمنګ همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دي چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي. په نثر کې هم دغه د موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی خلک شته چې هیلې ورته شته, خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي, په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړئ چې نثر ولیکئ. خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي, او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي. که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي, نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته. نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي, هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده, وایي په دې به د نثر بام ته خېږي. یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه, مخالفت یې نه کوم, خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نثر لیکل شوی تاکید پرې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي, بیا شعر د سړي پام نړی ځان ته ځینی ملګری لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي، ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل کنه، نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښه وي.
صحیح. او یرغل صاحب، زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي، زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري، دا فرق ولې راغستا په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه، او اوسنۍ نړۍ چې دا موتا مخکې په باس وکړه، اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي، دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي، تر ډېره پورې اورېدل کېږي، تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغه شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته، نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
یو بل زمونږ د ځوان لیکوالان چې دی، خو په نورو ژبو هم پوهېږي، خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې، نو ښایي دا هم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي، شعر یې لوستی دی، او بیا چې کله خپل قلم راخیستی دی، هغه نوي خیالونه یې راخیستي، نوي تجربې پکې تجربه کړي دي.
خو دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مي هم یو مهمه برخه ده، او هغه د څه ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و، د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري، په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه، د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري، همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللي بل نه بللي او همداسې عامېږي سره، نو تاثیر لري. د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته، تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی، خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي، مثلا لنډې کیسې، ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي، د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي، د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده، دا د نثر مې کنه هغه سي خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې کنه، نو د نثر نو شعر چې زما په نظر راوز باړل شي، فکر کوم د نثر نه به یو څه ډېر کمزوري وي. یعنی هغه سي خوند او هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډېره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینی. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب، زخت ډېر شاعران دي. هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې وه، کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګورې شاعر ور باندې ناست دي. بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي، نو خبره داسې ده چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده. فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مورته نه پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم، زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی، او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر را به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي، یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي، مسلکي پوهېږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده، علمي برخه ډېره تشه ده، مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستی یو هغه د لنډه کیسه را ژباړي او هغه د فیصله ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هماغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به ښه وکړي، او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي، نو د هغه مسلک د برخې خاوندان بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیر خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجب ته وژباړل شي ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیر مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیر فقیره ډیر زپلې ډیر ورسته پاتې ټولنه ده، زمونږ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کېږي، عامر صاحب زمانه پې ته ډېر ښه پوهېږي. دا ډېره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي ولولي، او دا همداسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډېر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خپرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي یو، ستاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خپرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زه به درته یو غزل ووایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی،
واه
اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریته پر پدر خود لعنت شه، څه اصیل خلک کم اصلو ته ورخم دی، پښتانه هزار وهلي دي د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي گنی دوی هم جنکو تا محترم دی،
تیر
او کماین نئی نخوب دی ولی نشتا،
او
پدانی مشپا دسترگی ولی نم دی،
تیر
او چه یرغل پا کزان خسره خودلو پا دی پوشا چه محفل کی خولی هم دی،
دیر خ یرغل سا
دیر مانانا
نیلک. مشال رادیو ته وګه شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته درونو په رقم خواګه دي، دا چا ویل چې پردیسوي بعد چاورور نشي. د رونو په شان یاران په افغانستان کې د روسي تحولاتو لوجه مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړه ولا هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو سمره زیانمن بولې يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمنگا دیر لدے القوم الگری سرا خوارا وارو شو، دیل تا چیو گٹ اداوا چی دوی دلتا یوزیو پا امدی برخو کی کار کاو سر را طولو، او عملا لگیاو د جبی او راتون کو نسلون لپاره بشری کا سر کار کاو، یو بلتا پل مسائل او مطالب وړاندې کول او خوریدل به او ساتل کېدل به او آرشیفته کېدل به. ملګری چې خواره واره شو، زما په نظر په نوره نړۍ کې د ده تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاو، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاو، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شو، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی، ته هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټې اوس نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک پوټلو کې اخته دي، څوک په یو شو، څوک په بل شو. د کالته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده، هلته کته ډوډۍ پورې پیسې ګټې، نو هلته د تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوې. نو زما په نظر ډېره لویه ضایه ده، او کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي، خپلو کورنیو سره وغږېږي، تماسونه وکړي. زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب، خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې، او د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. کور ودانې درته وایو، یو جهان مننه چې مینه مو وکړه او ښه ډېره مو راسره وکړه. کور ودان،
خوشاله اوسئ امیر صاحب، ډېره مننه، زه خوښ شوم.
کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې دې خبرونې ته غوږ وې. ځان خیال ساتئ. له خبرونې په وروستیو شیبو کې د سرفراز په واس کې د غزل واورئ، او لمدي سره به د خبرونه هم پای ته ورسی.
مشال مرکه
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.